مشال دا مشال رادیو دا او دا محل په خبر کې د سحر نه بجی دی دا مشال رادیو په ناسات خبرونه په پیل کې ز ګل ایاز او انیس اجمل درته هر کله وای نن د اتوار ورځ د 2015 میلادي کال د جون میاشتې 14 نیټه ده دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری در خبرو یو څو سندرې هم په خبرونه کې لرو خو لومړی د دې ساعت تازه خبرونه له انیس اجمل نه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان پوز وای چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې 13 ورځې لګتر لګا شل مشکوک وسلوال وژلې دي په کابل کې لسکونه افغان ماشومان پر د خپل حقونو د خوندیتوب په خاطر مظاهره کړې او د مصر یو عدالت دیرشت کسانو ته د یوشیا په کور د ډلهیز برید په تور د 14 کلونو د بند سزا اورولې اوسته خبرونه تفصیل د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې 13 ورځې د پاکستان پوسټ په هوایی بمباری کې لکتر لګا شل مشکوک وسلوال وجل شوې دي په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د پاکستان پوسټ د مطبوعاتي څانګې ISPR په حواله وایي چې د پوسټ جنگي جاسونو د شوال په شوي خیل او وړوکي منډي سیمه کې د مشکوک وسلوالو په پټن ساینو هوایی بمباری کړې چې پکې لکتر لګا شل وسلوال وجل شوې دي بلخوا د مجلس عسکری وسله والی ډلې ویان عبدالله وزیرستانی رسنو ته ویلي دي چې د پاکستان پوسټ په هوایی بمباری کې دوی ته تاوان نه دی رسیدلی بل لور ته د پاکستان پوسټ ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې لتیر یو کال راهیسې په پوځي عملیاتو کې د 2200 نه زیات وسلوال وچلی دي د پاکستان پوسټ ویان میجر جنرل عاصم باجوا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د ضرب عضب په نامه پوځي عملیاتو کې 320 پوځیان وجل شوي هم دي پوځ ادا کوي چې په وجل شوو وسلوالو کې مهم کمانډران هم شامل دي او د کامیابو عملیاتو له وجې د هیواد په نورو برخو کې امنیتي وضع ښه شوې ده د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په 15 نیټه پوځي عملیات پیل کړل چې اوس هم دوام لري د پوځ د اداو پاړه وسلوالو لاسنه دی ویلي د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویلی دی چې د فاټا شاوخوا 15,000 قبایلی ځوانان به د روزګار لپاره منسنی ختیځ ته لیږي د مشال ریډیو خبریال د پاکستان سرکاري ریډیو په حواله وایي چې گورنر مهتاب عباسی پرن په یو بیان کې ویلی دی چې د قبایلی سیمو د پرمختیا یوې ادارې فاټا ډیولپمنټ ورکینګ پارټي د دې لپاره د 2,60,000,000 د زیاتو روپو منصوري هم ورکړې ده گورنر ویلی دی چې دغه ځوانان به سعودي عرب قطر او متحده عربی اماراتو ته لیکي افغان ولسمشر وایي د افغانستان په نظام کې د کومې قانوني خلا رامنځته کېدو لپاره به چرته هم اجازه ورنه کړي محمد اشرف غني دغه خبره پرون په ارګ کې د ښځو رسنو مدني ټولنو د حقونو پوهانو له یوې ډلې سره په مشورتي غونډه کې وکړه د جمهوري ریاست لخوا پرون په خپرې شوې اعلامیه کې راغلي چې دغه غونډه د ولسي جرګې په اړه رابلل شوې وه د ارګ په پرونۍ غونډه کې د انتخاباتي نظام د اصلاح د کمیشن د کار په پیلم خبرې وشوې جمهوری ریاست ویلی چې ولسمشر غنی به ډیر زر د ولسي جرګې د انتخاباتو او د دې جرګې د برخلیک په اړه خپله پریکړه اعلان کړي د فراه ولایت چارواکي وایي چې په بالابلوک پشت رود ولسوالو کې د روانو جګړو د مقابلې بشپړ توان لري د فراه ولایت والی محمد آصف نن پرون مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه له کورنیو چارو دفاع وزارتونو د اضافي ځواک د ورغوښتلو اړتیا نه ده پېښه شوې
بالابلوک په دوه درې منطقو کې جنگ روان ده فرارود په خپله شیوان او ګرانۍ منطقو کې البته دلته تحرکات دښمن سه او موږ ترتیبات لرو تعبیدي قواوو موږ کړې ده له مخکې نه ټولو منطقو کې زموږ امکانات سه انشاءالله او هم د بالابلوک له ولسوالۍ نه پرته په پشترود ولسوالۍ کې هم جنگ په دوه درې منطقو کې خاصه توګه د دوکین سیمو کې دلته روان ده
د فراه چارواکي وایي د بالابلوک ولسوالۍ په دریو سیمو کې 13 ورځې جګړه پیل شوې ده بلخوا په کابل کې لسګونه افغان ماشومانو پرون د خپلو حقونو د خوندیتوب په خاطر مظاهره کړې په مظاهره کې شامل ماشومانو ویل چې د بد وضعیت له امله ورڅخه تعلیم پاتې او په مزدورۍ لګیا دي په مظاهره کې شامل زیاتره ماشومانو له حکومت غوښتنه کوله چې حقونه یې خوندي او د زده کړو زمینې ورته برابرې کړي په دغه موقع یو ماشوم جمشید مشال ریډیو ته وویل
زه غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم، خو پلار مې بېکاره ګرځي. مونږ غواړو سو تعلیم تربیه کړو، پلار مې کار اوزګار ته ګرځي، اوس کار نه پیدا کېږي.
افغان ماشومان په داسې وخت کې د خپلو حقونو په خاطر سړکونو ته راوتي وو چې د جون د میاشتې 12مه د ماشومانو د کار ضد نړیواله ورځ وه. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د مصر یو عدالت 30 کسانو ته د 14 کلونو بند سزا واوروله چې په هغه ډله ییز خونړي برید کې لاس درلود چې 2 کاله مخکې د یو ځایي شیا په کور وشو. قاهرې ته نږدې دغه عدالت 8 نور تورن کسان بری کړل. دغه مقدمه د سخت دریځو سنیانو له هغې حملې سره تعلق لري چې د سر ښار د جنوب په یو کلي کې د شیاییزم د خپرولو په تور پر یو ځایي شیا مشر وشوه. د خلکو پارېدلې ډله د دې سړي کور ته دننه شوه او هغه کسان چې دننه وو ویوهل او څلور کسان یې تر راایستلو وروسته مړه کړل. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د نړۍ له طاقتورو هیوادونو سره اوس هم د ایران د اټومي فعالیتونو د جزئیاتو په سر په خبرو کې اختلافات موجود دي، خو نوموړی زیاتوي چې په یوې معامله بیا هم صلاح کېدل ممکن دي که څه هم زیات وخته به اړتیا ولري. په خپله وینا کې چې له یو ټلویزیونه په ژوندۍ بڼه خپرېدله، ولسمشر روحانی دغه راز وویل. هغه به چېرته هم د یوې داسې حتمي معاهدې تر لاندې د ژمنو کولو اجازه ورنه کړي چې ورسره د ایران ریاستي رازونه له خطر سره مخ شي. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د خبرو موده د وړاندې نه غسول شوې او د روانې میاشتې د 1.5 نیټې پورې ورته بل مهلت ورکړل شوی دی. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
دا مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه کې مخابرونه واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی او تاسو دا هم وایم چې د مشال رادیو په منځنۍ صفه کې تکنیکی ستونزه ده چې ډیر زر به هواره شي، خو تاسو کولی شئ چې زموږ نشریات په لنډو صفو واورئ. د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 تر مازیګر شپږو بجو پورې په لنډو سپو تاسو د خبرونه اوریدئ چې زموږ د لنډو سپو هغه شمیرې داسې دي: 2,113,315 او 15,216 کیلو هرتز. په شمالي بلوچستان کې د پاکستان فوج په هوایي بمباري کې لږ تر لږه شل مشکوک وسلوالو د وژلو ادعا کړې. په شمالي بلوچستان کې ضرب اعظم فوجي عملیاتو یو کال سبا پوره کیږي. د پاکستان فوج ادعا کوي چې تر 2000 نه زیات وسلوالې وژلې دي. خو ځایي خبریال وایي
چې څومره طالبانو د ناتو وزیرستان ایجنسۍ دا یو هم داسې اهم کمانډر نه نیولی شوی دی، نو مړ کړی شوی دی.
دا شوقدر په اسرو کلی کې کمیونټي سکول زده کوونکي له کومو ستونزو سره مخامخ دي.
حکومت چې کوم ټول ذمہواري په عوامو باندې اچي، دا وګوره یو دا هو کمیونټي سکول نوم دي، سکیورټي ورکول دا د ګورنمنت ذمہواري ده.
په کوټه کې په موټر سایکل د دوه کسانو سورلي بندیز خلک کوم مشکلاتو سره مخامخ کړي دي.
دا نه کیږي چې باید دی ډبل سواري باندې پابندي وکړي، دا جرم به ختم شي. په دې باندې نه ختم شي، باید دی لا سر واچي. اصل دا خبره
د میسود قبایلو ځوانانو د خیر ښېګڼې یو تنظیم جوړ کړی دی. د دې هدف به څه وي؟
کمپلیټلی د ته مونږ سکالرشپ ورکو او د به مونږ چې څومره مونږ سپورټ کولو شو، د به مونږ که هغه غریب وي که امیر وي، نو هغه به مونږ خپل یو مقام ته رسو انشاءالله.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خپرو. یو څو سندرې هم په دې خبرونه کې تاسو لپاره لرو. له مشال راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. د خبرونه پیل د شمالي وزیرستان نه کوو. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې تیر ورځ د پاکستان د جنگي جازونو په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه شل مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د پاکستان فوج د مطبوعاتي څانګې ISPR وایي چې د فوج جنگي جازونو د شوال په شویخیل او وړوکی منډۍ سیمه کې د مشکوکو وسلوالو په پټن ځایونو هوایي بمباري کړې ده. بلخوا د مجلس عسکري وسلوالي ډلې یو ویاند وایي چې د پاکستان فوج په هوایي بمبارۍ کې دوی ته تاوان نه دی اوښتی. نور تفصیل لسیمینه د مشال لړۍ خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
امنیتی چارواکو په وینا تیره ورځ شمالی وزیرستان ډیورنډ کرخه ته نږدې تحصیل شوال کې جنگی الوتکو په هوایی بمبار کې لږ تر لږه شل وسلوال وژلي شوي. د پاکستان فوز مطبوعاتي څانګه ESPR تر مخه دغه هوایی بمبار د شمالی وزیرستان مرکز میرانشاه څخه قریبا 70 کیلومتره لرې تحصیل شوال شوی خیل او وړو کې منډی کې ترسره شوي. ISPR تر مخه د استخباراتي معلوماتو ترلاسه کېدو وروسته دغه سیمو کې د وسلوالو په شکمنو ځایونو له جړ جازونو څخه بمونه داغلي دي. بلخوا د مجلس عسکري وسلوال ډلې ویان عبدالله وزیرستانی رسنیو ته ویلي چې دغه بمبار کې د دوی تاوان نه دی شوی. د نوړاندې هم تحصیل شوال او د تاخیل کې په 13 هفته کې د وسلوالو پر مرکزونو بمبار کې دا امنیتی چارواکو په وینا لزګونه وسلوال وژلي شوي ول. شمالی وزیرستان تحصیل شوال او د تاخیل کې په دې وروستیو کې امنیتی فورسې د وسلوالو ترمنځ انخطې راپورونه مخې ته راځي چې پکې دواړه لوري نه یو بل ته د جاني مالي تاوان اړولو دعوې کېږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نامه فوجي عملیاتو سبا د ګل په ورځ 1 کال پوره کیږي، د پاکستان فوج د اطلاعاتو څانګې ISPR ویان ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د تیر 1 کال فوجي عملیاتو کې تر 2500 نه زیات وسلوال وژلي دي او ډیرو سیمو په پاکولو سره د وسلوالو مضبوط پټنځایونه هم د لمنځه وړي دي. خو بل اړخ ته بیا ځینې کارپوهان وایي که څه هم د شمالي وزیرستان عملیاتو سره په پاکستان کې د وسلوالو بریدونه تر ډیره کم شوي دي، خو د وسلوالو د مشرانو د نه نیولو سره سره یې د سیمې د خلکو مشکلات هم زیات کړي دي. زموږ همکار انیس اجمل پر دې موضوع دا راپور جوړ کړی دی.
تیر کال د جون په 15 نیټه د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې پکې پوځ د 2000 د زیاتو وسلوالو د وژنې او له وسلوالو څخه د ډیرو سیمو د پاکولو ادا کوي. د کراچۍ په جنا ایرپورټ د بریدی او سورو سپس په میرامشاه، میرعلي او تحصیل بویا کې په لویه کچه د ضرب اعظم په نامه عملیات پیل کړل شو چې ورسره د سیمې خلک بې کوره شول. د دفاعي چارو پوه ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وایي د دې عملیاتو له وجې په پاکستان کې تر ډیره د وسلوالو بریدونه کم شوي دي. دغسې بیا په شوال، تحصیل سپینوام، رسمک، د تخیل، ګړیوم او د سلیک کې هم پوز وخت نا وخت عملیات کوي، خو له دغو سیمو څخه ټول خلک نه دي وتلي. د پاکستان پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR ویان آسم باجوا د خالی پر ورځ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې دوی په قبایلي سیمو په خاصه توګه شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې مهمې کامیابیانې ترلاسه کړې دي او د ډیرو سیمو پاکولو سره د وسلوالو مضبوط پټنځایونه هم له منځه وړي دي. دا چې د شمالي وزیرستان عملیاتو پاکستان ته څومره ګټه او تاوان رسولې دي، له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال صفدر حیات داوړ وایي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې پوز د ډیرو کامیابو ادعاوې کوي، خو په حقیقت کې داسې نه ده.
نو نیگیټیو کې زما په نظر ډېر زیات دي چې څومره طالبانو د نارت وزیرستان ایجنسۍ دا یو هم داسې اهم کمانډر نه نیولی شوی دی، نو مړ کړی شوی دی. نو نارت وزیرستان پرشن آټن کې چې کوم منیسټر وو لیول خبر بیانات وو، دا وو چا به وایي چې 2 هفتې کې کلیئر کېږي، چا به وایي 4 هفتې کې کلیئر کېږي. دا اوس یو کال پوره کېږي. نو میرانشاه، میرعلي چې کوم پہلا کې کلیئر کړی دي تر اوسه پورې دی، IDP دلتا بندو کې، دای خان کې، دا لس لکه نه زیات پراته دي. اټس مینس چې دا کم از کم د کم ناتو وزیرستان IDP څخه تر اوتی دي لپاره خو 100% نیگیټیو کې لاړ دی.
د قبایلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره اف ټی ایم ای وایي چې دوی د شمالي وزیرستان د عملیاتو له وجې بې کوره شوي شاوخوا 1,06,000 کورنۍ رجسټرډ کړي دي او تر اوسه یوازې د سپینوام تحصیل ځینې خلک خپلو سیمو ته استانه کړل شوي دي او د میر علي د ایدک قبیلې د خلکو د بیرته ستنېدو لپاره نوملیکنه روانه ده. د سر بی اسب آپریشن نه وړاندې تیر کال د پاکستان حکومت له وسلوالو سره د امن خبرې هم پیل کړي وې چې وروسته پکې هیڅ پرمختګ ونه شو. کارپور استم شاه مومن چې د حکومت او وسلوالو ترمنځ په خبرو کې برخه هم اغستې وه وایي چې قبایلي سیمې د وړاندې نه د پاکستان د نورو برخو پرتلا وروسته پاتې دي او د عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان د خلکو په ذهنونو ډېر بد اغېز پرېوتی دی. نوموړی زیاتوي
خو د خبرو د لارې لاره موجوده وه خو دولت د پاکستان هغه لاره خوښه نه کړه نو زما په نظر خو ډېر زیات منفي اثرات دي چې د هغې نه د قبایلو سیمه او د قبایلو خلک به تر ډېرې اوږدې مودې پورې دغه برداشت کوي او دې نه به بار نه روځي.
د پوست ویان آسیم باجوا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې 350 امنیتي ځواکونو ژوند له لاسه ورکړی دی خو په سیمه کې ځینو خلکو بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې که څه هم په ضرب عصب عملیاتو کې د پاکستان پوست ته کامیابیانې ترلاسه شوي دي خو د سیمې د عامو خلکو په ژوند کې بهتري نه دی راغلی.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی د پاکستان حکومت د روژې میاشتې په احترام کې د یوې میاشتې لپاره پر پانسیانو عمل درآمد ځنډ ولې دی. د دې خبر نور تفصیل به له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله نه اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله سلیم شو سار مو په خیر کدار ته وایي چې د پاکستان د کورونا چارو وزارت پرون یو نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې پکې د روژې میاشتې د احترام په خاطر د یوې میاشتې لپاره د پانسیانو په عمل درآمد یې ځنډولی دی. تاسو سره څه تفصیلات دي؟
ولیاز بالکل د پاکستان داخله وزارت چې کوم دی هغه یو نوټیفیکیشن جاري کړی دی چې صوبایي حکومتونو ته په دې حکم باندې عمل درآمد هدایت کړی شوی دی چې روژې مبارکې په احترام کې د میاشتې لپاره چې کوم د پانسیانو سزاګانې کې په هغې عمل درآمد وځنډولی شي او کوم کسان چې هغوی ته په روژه کې د مرګ سزا اورولی شوې ده نو هغې ته به دا سزا اوس د روژې د وروستو چې کومه ده هغه ورکړلی کېږي او دغه شان که هغه کسان چې هغوی ته مخکې نه اورولی شوې ده نو داخله وزارت دغه شان دوی ته هدایت کړي دي چې دغه خلکو ته دې په خپل ټایم باندې سزاګانې ورکړلی شي د مرګ سزاګانې چې د روژې مبارکې په میاشت کې هېڅ چاته هم سزا چې کومه ده دا ورنکړلی شي. ولیز تر دې مهال د ایچ آر سی پی چې کوم دی هیومن رایټ کمیشن آف پاکستان د هغې تر مخه چې تر اوسه پورې د 150 پورې کسان چې کوم دي دوی ته د مرګ سزا ورکړلې شوې ده د تیر کال دسمبر میاشتې د 14 نیټې وروستو ځکه چې کله په 14 نیټه باندې د پېښور فارمي پبلک سکول حمله وکړل شوه نو 14 نیټه باندې دې پابندیان د سزا باندې چې کومه پابندي وه هغه ختمه کړلی شوه او د هغې وروستو سزاګانو عمل در کومه وه هغه شروع شول نو دا مهال ویل کېږي چې 150 پورې کوم کسان چې دي قیدیان په مختلف جرمونو کې ککړ خلک چې کومونو هغوی ته دا سزاګانې ورکړلې شوي دي. خو بل خوا په پاکستان کې کوم چې د هیومن رایټس کوم تنظیمونه دي د انساني حقونو نو هغوی دا خبره کوي چې حکومت چې د دې میاشت دپاره لکه یو میاشت دپاره ځنډول چې کوم دا خو یو ښه ګام دی خو حکومت له پکار دي چې په دې سزاګانو باندې عمل درآمد چې کوم دی هغه ودري ځکه چې په شپږ میاشتو کې دومره په غټ نمبر کې پانسیانې چې کوم دي هغه د دې نه مخکې کنه نه دي ورکړلې شوي نو حکومت لکه پخه اراده کړې ده چې دوی دا کسان ختمول غواړي خو ولې دا غیر انساني کار دی او پکار دی چې حکومت دې سزاګانو باندې لکه د مخکې په شان څنګه چې د تیر حکومت کې پابندي وه نو هغه شان ته یو ځل بیا پابندي ولګي او د مرګ سزا چې کومه ده دا ختمه کړي.
ډیره مننه احمد الله د تفصیلاتو نه. قدرمن اوردونکو له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله چې د پاکستان د کورونا چارو وزارت لخوا د هغه نوټیفیکیشن په اړه تفصیلات راکو چې پکې ویل شوی د روژې میاشتې په احترام کې به د یوې میاشتې لپاره پر پانسیانو عمل درآمد ځنډول کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
کدما ندن کو د شوکتر پاسرو کلی کی د مومن کمیونټی ماډل پر سکول کی درینیم سبا ماشومان زدکل کوي دغه سکول زدکون کی شکایت کوي چې د سکول امنیت لپاره هیڅ قسمه تنظیمات نشته د سکول زدکون کی استادان له حکومت غوښتنه کوي چې د امنیت لپاره ګامونه پورته کړي نور تفصیل د شانواز ترزی پر رپورت کی
دا تنازی اخکار پسیما سرو کلی که مهمن مادل سکول چی دا ست پکی در اینیم سو ماشومان زدکلی کوی ماشومانی وای چی دا اگوی سبقون خو خرواندی ولی دا حکومت لخواور سر حس رقم سیکورتی نشته ده دل اسم جماعت یوزدکون که وای
زما نه مولا نامه ده چې بجلی نشته سر مونږ کیمرې اورس دی ولی سر هغه بجلی د لاس اندسی پرتې دي مونږ د سکیورټی رم مسالې ته حکومت ته مونږ دا غاړي چې مونږ سکیورټی راګي سلا دومره خراب دي چې مونږ د سکول د گیټ نه بار نشو وتی
د پنځم جمعات یو ماشومه چې په دې سکول کې سبق وای وای ول چې په سرکاري سکولونو کې هغه ته هغه سبقونه نشه خایله چې کوم ورته په دې سکول کې خایله شي نو هغه کوم کوم رقم سبقونه دي
سنه خو سبق پکې فوجل کی اردو ساينس مشتهلم انګلیش اسلامیت در
او دا اسکول چې تر د پنځم جماعت پورې کمیونټی اسکول دی او وروسته بیا غیر سرکاري اسکول دی چې تر د لسم جماعت پورې پکې سبق خایل شي د دغه اسکول پرنسپل اسرار خان وای
نه پکې د اوبو د سکول خو سیستم شته اوس چې کوم دی نو دا کومه واقعیا چې عالمي پبلک اسکول والا نو هغه اوس ټول حکومت چې کوم دی ټوله ذمهواري په عوامو باندې اچي دا ګوره یو خو دا خو کمیونټی اسکول هم دي سکیورټي ورکول دا د ګورنمنټ ذمهواري ده
اسرار خان زیاته کړه چې حکومت هغوی ته د سکیورټي ویلي هم وو خو چې کوم مهال هغوی سکیورټي کمرې ولګولې نو بجلی نه وه او ځکه یې د کمرو نظام خراب شو
دا کوم انتظامیه چې دا موږ ته دا اوس دم په سات باندې کوم دی دغه کوي چې تاسو زمونږ د اواز د سدلری پورې ورسوي چې دې سکولونو نه تاسو چې کوم نه مهرباني وکړئ دوی سره تاسو کوآپریشن وکړئ او دا دومره مراټیټ کوئ ځکه چې دا د ګورنمنټ ریسپانسبلټی ده چې د ګورنمنټ ریسپانسبلټی ده زه خو یو کمزورې عوام یم زه به څه وکړم
د محمود ایجنسۍ د انتظام د لاندې د داسې سکولونو شمیر د څلوېښت نه زیات دی چې کومه سرکاري ودانۍ سرکاري چوکیدار او یا بل کوم یو سهولت نه لري خو زیاتره سکولونه په حجرو کورونو او یا په شخصي ودانیو کې جوړ دي د سکولونو مشران وایي چې د هغوی تعلیم له سرکاري سکولونو خروان دي خو ورسره د حکومت لخوا هیڅ رقم مرستې نشي کولی شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
په همدې موضوع کې پاتې کیږو ډان ورځپاڼې په دې موضوع یوه اداریه لیکلې ده ډان ورځپاڼې لیکي چې په تعلیمي ادارو کې د وسلو لپاره هیڅ ځای نشته او باید ریاست د ولس امنیت ذمهواري په خپل سر واخلي د مقالې نور برخې په دې رپورټ کې وو ډان ورځپاڼې د اسواد په یو سکول کې د استاد لخوا د تماچې صفا کولو په موقع په ډس کې د یو ماشوم د وژلو پر موضوع اداریه خبره کړې ده په اداریه کې راغلي چې د تیر زیارت په ورځ د ډزو په پیښه کې وژل شوی دولس کلن ماشوم په کورنۍ څه تیریږي هغه ناقابلې تصور ده دغه ماشوم په اسواد کې په یو پرایویټ سکول کې زده کړې کولې او د استادانو کمرې خوانه تیریدو چې په کمره کې ناست استاد خپله تماچه صفا کوله او ډز ترې وشو اداریه زیاتوي چې د هغه استاد احساسات د دې نه معلومیږي چې دغه ماشوم یې زر تر زره هسپتال ته ورسو او بیا نیغ تاڼۍ ته لاړو ډان ورځپاڼې لیکي چې په دې کې شک نشته چې قانون به انصاف کوي خو د دې پیښې وروستو د خلکو ژوند کې بدلون راغلی دی او په سوچ یې مجبوره کړي دي په ادارې کې راغلي چې د دې پیښې نه یو حقیقت په ډاګه کیږي چې ریاست څومره نااهله دی د پېښور پر آرمی پبلک سکول په دسمبر میاشت کې د خونړۍ برید وروستو مرکزي او صوبایي حکومتونه دواړه مایوسي ښکاره کړې ده په ټول هیواد کې په سکولونو کې د امنیت په خاطر د محافظانو د شمیرې زیاتولو ویل شوي وو د خیبر پختونخوا حکومت تر دې حته فیصله وکړه چې په تعلیمي ادارو کې استادان دي حفاظت لپاره خپل ځان سره وسلې وساتي خو د ژوند مختلفو مکاتبې فکر خلکو د دې ګام په کلکه غندنه هم کړې وه په ادارې کې راغلي چې په ټولنه کې د وسلو ساتلو خطرناکې نتیجې رابرسېره کیږي د دې نه وړاندې په مانسېره کې د یو سکول یو محافظ په غلطۍ سره څلور د سکول جنکۍ ژوبلې کړې همدغه شان په راولپنډۍ کې د کالج یو زده کوونکی د محافظ په ډزو ژوبل شو د دې پیښې پلټنې وشوې نو دا خبره مخې ته راغله چې هغه محافظ د وسلو روزنه نه وه ترلاسه کړې ډان ورځپاڼه په ادارې کې لیکي چې په دغه شان پیښو کې د نورې وینې تویدو نه وړاندې احساس پکار دی په تعلیمي ادارو کې وسلو لپاره هیڅ ځای نشته باید ریاست د خپلو وګړو امنیت ساتلو لپاره خپلې ذمهواري پوره کړي د ادارې په پای کې راغلي چې حکومتي چارواکي په دغه دواړو حقیقتونو سترګې پټوي
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15315 15015 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ
قدر من اودونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسې غوږی او راځي چې اوسلاټ شو د افغانستان فراه ولایت ته. د فراه ولایت چارواکي وایي چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې د رواني جګړې په وړاندې یې فوزي تیاری نیولې دي. د دې ولایت والی وایي چې بابلوک ولسوالۍ ترڅنګ په سنگلوري ولسوالۍ پشت رود کې هم جګړه روانه ده. د جګړو په سیمه کې ځایي خلک وایي چې دې نامنې ډېر اندېښمن کړي دي. صالح محمد صالح نور تفصیل راکوي.
د فراه والی وایي جګړه د بالابلوک ولسوالۍ په دریو سیمو فراه رود، شیوان او ګرانیو کې روانه ده. دغه نښته چې د چارواکو په خبره شاوخوا 900 وسلوال پکې برخه لري پرون سهار پیل شوې ده. د فراه والی محمد اسیف ننګ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د دې جګړې په وړاندې چې په پشت رود ولسوالۍ کې هم روانه ده بشپړ پوځي ترتیبات نیولي دي.
بالابلوک په دوه درې منطقو کې جنگ روان ده. فراه رود په خپله، شیوان او ګرانۍ منطقو کې البته دلته تحرکات دښمن سته او موږ ترتیبات لرو، تعبیه دي قوا او موږ خړې د مخکې نه ټولو منطقو کې زموږ امکانات سته انشاءالله. او هم د بالابلوک له ولسوالۍ نه پرته په پشت رود ولسوالۍ کې هم جنگ په دوه درې منطقو کې خاصه توګه د دوکین سیمو کې دلته روان ده.
د فراه والی وویل چې د دولت وسلوال مخالفان د خلکو له کورونو په استفادې پر افغان قواوو برید کوي. په بالابلوک ولسوالۍ کې د جګړې له پیلېدو سره د فراه د مرکز او دې ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک د ټرافیک پر مخ تړل شوی چې خلک یې له سختو ستونزو سره لاسوګریوان کړي دي. د بالابلوک ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې شدت ولسی خلک اندېښمن کړي دي.
جنگ اوس هم جریان لري او ډېر په سخت حالات کې د فرارود جنگ ګرانی کې یوه ښځه زخمي شوې ده. توپونه د دې خوا داسې بد توپونه وراستوي چې د دغه ملي اردو کنډه کیسې ته دلته توپونه ورایبتوي، مرمۍ وینم چې سره تبادله کېږي.
تر اوسه دقیقا معلومه نه ده چې د بالابلوک او پشت رود ولسوالیو په روانو جګړو کې څومره کسانو ته مرګ ژوبله او ولسي خلکو ته څومره زیان اوښتی دی. په همدې حال کې قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي ادعا کوي چې د بالابلوک ولسوالۍ په جګړه کې ګڼ افغان پوځیان وژلي دي. په فراه ولایت کې په وروستیو کې ناامني زیاته شوې ده. د دې ولایت امنیتي چارواکو تر دې مخکې په دغو ناامنیو کې د داعش وسلواله ډله هم ښکېله بلله.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. درنو اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسې غوږی د خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو، خو راځي چې د الماس خان خلیل لا یو سندره واورو او بیا رپورټونه په لور لاړ شو.
نشی نشایم دی روزگار تلگ شانتی میرا ہو پی میرا مبی بیدا ہما تلگ شانتی میرا
سمپے میرا پے
دا مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی قدمونه وریدونکو وخښو دې د سحر 9:30 بجې اني ساجمل نو د خبرونو لنډیز واور.
د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې تر ورسته پاکستان پوسټ په هوایي بمباري کې لږ تر لږه شل مشکوک وسلوال وژلې دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د پاکستان پوسټ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر په حواله وایي چې د پوسټ انګیجاتو د شوال په دوو سیمو کې د مشکوک وسلوالو په پټن ځایونو هوایي بمباري کړې چې په کې لږ تر لږه شل وسلوال وژل شوي دي. بلخوا د پاکستان پوسټ ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې له تېره یو کال راهیسې په پوځي عملیاتو کې د 2500 نه زیات وسلوال وژلي دي. دا خبره د پاکستان د پوسټ د مطبوعاتو ادارې ویاند میجر جنرل عاصم باجوا په خپل ټویټر پاڼه کړې ده. د خبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویلی دی چې د فاټا شاوخوا 15,000 قبایلی ځوانان به د روزګار لپاره منځني ختیځ ته لیږي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان سرکاري ریډیو په حواله وایي چې گورنر مهتاب عباسی په لومړي بیان کې ویلی دی چې د قبایلي سیمو د پرمختیا یوې ادارې د دې لپاره د 2,60,000,000 د زیاتو روپو منظوري هم ورکړې ده. افغان ولسمشر وایي د افغانستان په نظام کې به د کومې قانوني خلا رامنځته کېدو لپاره چېرته هم اجازه ورنه کړي. محمد اشرف غنی دغه خبره پرون په ارګ کې د ښځو رسنیو مدني ټولنو او د حقونو پوهانو له ویډیو سره په مشورتي غونډه کې وکړه. په کابل کې لسګونو افغان ماشومانو پرون د خپلو حقونو د خوندیتوب په خاطر مظاهره وکړه. په مظاهره کې شاملو ماشومانو ویل چې د بد وضعیت له امله ورڅخه تعلیم پاتې او په مزدوري لګیا دي. په مظاهره کې زیاتره ماشومانو له حکومت غوښتنه وکړه چې حقونه یې خوندي او د زده کړو زمینې ورته برابرې کړي. د فراه ولایت چارواکي وایي چې په بلابلوک او پشترود ولسوالیو کې د روانو جګړو د مقابلې بشپړ توان لري. د خبره د فراه ولایت والي محمد آصف نن پرین مشال ریډیو ته کړې ده. د مصر یو عدالت 30 کسانو ته د 14 کلونو بند سزا واروله چې په هغه ډله ییز خونړي برید کې لاس درلود چې 2 کاله مخکې د یو ځایي شیعه په کور شوی و.
انیس اجمل بچ د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. اسلام آباد ته چرته چې د مشال ریډیو خبریال ریاض مداخل د پاکستان د کورونا ورسپانډو ځینې ادارې لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان د انګریزي او اردو ژبې اکثر ورسپانډو خپل ادارې د کراچۍ په صورت حال لیکلي دي. د غلړ کې جنگ ورسپانډو وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ دورې پر مهال خپل خطاب کې وایي چې ډېر زر به د کراچۍ نه هر قسمه مافیا خاتمه وکړي شي او د دوی پر شا ولاړ خلک به هم ونیول شي کوم چې د عام خلکو لپاره د روښانه او محفوظ مستقبل زیری ورکوي. ادارې وایي چې د رینجرو د مشر لخوا هر کال 213 ارب روپو د کلنګ غونډولو انکشاف وروسته د وزیر اعظم بیان ښایي چې حکومت داسې خلکو په ضد عملی اقدامات کول غواړي او دې سلسله کې ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو کاروباري رولې او ادارو له د حکومت ملاتړ پکار دی. خو د دې باوجود د بازي خلکو لخوا د وزیر اعظم په بیان خفغان سرګن شوی دی کوم چې یو ښه عمل نه دی. اداري اخره کې لیکي چې کراچۍ کې د هړتالونو د لاسا حکومت او عام خلکو ته سخت زیان رسی خو هړتال کوونکي بیا دریز لري چې موږ سره بللار نه و نو ځکه مو د خپلو مسلو د حل لپاره هړتال وکړو. پکار ده چې حکومت د دغې خلکو د مسلو حل هم پام راوګرځوي نو بیا به د هړتال ضرورت نه پیښیږي. خو دا هله ممکن ده چې کله کراچۍ کې امن وي او د کوم دپاره چې حکومت سنجیده اقدامات شروع کړي دي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانډ خپل اداریه کې خیبر پښتونخوا کې په یوه ورځ د اختر او روژې کولو په ضرورت لیک کړی دی او وایي چې د صوبایي وزیر زکات حاجي حبیب الرحمان لخوا په یوه ورځ د اختر او روژې لپاره کوشش کول یو ښه ګام دی او پکار ده چې اوس د مختلفو مسلکونو عالمان او اولس هم ورسره په دې لړ کې مرسته وکړي. اداریه وایي چې د روژې میاشت لیدو لپاره دی په مرکزی رویت هلال کمیټې کې د خیبر پښتونخوا نه 2 عالمان واغستې شي او بیا چې خیبر پښتونخوا د شهادتونو لړ کې کمګیله کوي هغې ته د هم پام وکړي شي. لکه چې وایي مرکز زموږ شهادت ته انتظار نه کوي نو ضروری ده چې د میاشت اعلان لپاره دی په شریکه یو وخت وټاکلی شي او د هغې وخت نه وړاندې دی اعلان ونه کړي شي. دارنګ که شهادت رد کوي نو د هغې لپاره د هم ټوس وجوهات وښودلی شي. اداري اخره کې لیکي چې دا دومره لویه مسله نه ده چې ګنې حل یې نشي راوتې. خو د بده مرغه عالمانو د دینه د انا مسله جوړه کړې ده د کوم چې په دین کې هیڅ گنجائش نشته. ضرورت د دې خبرې دی چې عالمان صاحبان دې د خپلې نیمه خختی جماعت جوړولو په ځای اجتماعي فیصله وکړي نو ورسره به ټولې مسلې حل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ایف پی خبری جانس په پاکستان کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړلو پر موضوع لیکنه خپره کړې ده. اجانس د پاکستان د حکومت په دې فیصله د امریکا غبرګون راخستی دی. بلخوا امریکایي ورځپاڼه سټارز اینڈ سټار پلس د افغانستان د دفاع وزارت د چارواکي په حواله لیکلي چې د روژې په میاشت کې وسلوالو سره د جګړې پلان نه لري. د دواړو مقالو مهمې برخې له ملیحه امیرزاده نه اورو.
ای ایف پی خبری ایجنس لیکي امریکا د جمعې په ورځ پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن د تړلو له فیصلې سره یوازې ځان ته نقصان رسوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په یادې ادارې تور پورې کړي چې د هیواد ضد فعالیتونه کوي. اسلام آباد له دې سربیره نورو بهرنیو مرستندویه ډلو ته هم له هیواده د هغوی د ویستل کېدلو دړکه ورکړې ده. ایجنس لیکي پولیسو او حکومتي چارواکو د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د سیف د چلډرن دفتر یو تړلې خو نور څه وضاحت یې ورنکړ چې په یادې ډلې څه تورونه دي. امریکا په دې ګام اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په پاکستان کې بېلابېل غیر سرکاري تنظیمونه له اول نه د مشکلاتو لرلو خبره کوي. اجانس امریکا د بارنو چارو وزارت ویان جان کربی د خلیلی کی چې د فیصله د هغو نړیوالو ملګرو په هڅو منفی اثرات پرې باسلی دي چې د پاکستانی حکومت د لومړیتوبونو ملاتړ کوي. اجانس کی مرستندویه ډلو په دې وروستیو کلونو کې ګیله کړې ده چې پر فعالیتونو یې د حکومتي بندیز له امله د دغه هیواد نسمنو سره د دوی د مرستو هڅې متاثره شوې دي. بلخوا سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼه په افغانستان کې د دفاع وزارت کمانډ مرکز مشر میجر جنرل محمد افضلمان د خلیلی کی چې امنیتي ځواکونه په یو طرفه ډول د روژو په میاشت کې د جنگ بندی پلان لري خو دا لانه ته واضحه چې آیا وسلوال به هم داسې وکړي که څنګه. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د اپریل په میاشت د سپرلي کاروایانې له شروع کولو سره پر پولیسو او پوځ بریدونه زیات کړي دي. په دې کې زیاتره د وړې کچې چاپې دي خو بیا ځینې وخت په سلګونو ګوریلا وسلوالو په لرې پرتو غرییزو سیمو کې پر هغو ولسوالیو کې بریدونه کړي دي چې پوځي دفاعي کمزورې ده. د افضل امان په خبره په ټول ملک کې په وسلوال بریدونو کې زیاتوالی مخې ته راغلی دی. نوموړي وویل چې امنیتي ځواکونو د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ له وسلوالو واپس اخیستې ده. ورځپاڼه لیکي د جون په شپږمه نیټه خواوشا 300 ګوریلا وسلوالو د ولسوالۍ مرکز ونیولو. یاده سیمه د کابل په شمال مشرق کې په یو نیم سل میله فاصله پرته ده. د ښاغلي امان په خبره حکومتي ځواکونه په روانه اونۍ کې سیمې ته ورغلل او په 3 ګنټو کې سیمه له وسلوالو پاکه کړه. افضل امان وویل چې طالبانو ته دا پیغام ورکول غواړي چې په روژو کې جګړه کول ګناه ده.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
قدرمنو تاسو لپاره په نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. د ایران ولسمشر وایي که څه هم د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په روانو مذاکراتو کې اختلافات شته خو بیا هم یوه موافقه ممکنه ده. حسن روحانی دغه سرګندونې په خپله هغه وینا کې وکړي چې پرون د ایران له یو ټلویزیونه په ژوندۍ بڼه خبرې دي. نور تفصیل د صالح محمد صالح په رپورټ کې اورو.
د ایران ولسمشر وایي د نړۍ له شپږو قدرتونو سره پر اټومي مسأله په روانو مذاکرو کې زیات اختلافات شته خو دی وایي په دې باب موافقه بیا هم ممکنه ده که څه هم زیات وخت به ونیسي. حسن روحانی په خپله وینا کې چې د ایران له یوه ټلویزیونه په ژوندۍ بڼه خپرېدله زیاته کړه اجازه نه ورکوي چې د هیواد اسرار یې له خطر سره مخامخ سي. ښاغلی روحانی وویل هر ډول موافقه او پروتوکول باید نړۍ ته دا ثابته کړي چې پر ایران د اټومي بم د جوړولو تورونه
اون چه که برای ایران بسیار
ایران دا مهمه ده چې د دې توافق او پروتوکول اجرا باید نړیوالو ته ثابت کړي چې پر ایران لګول سوي تورونه چې ګواکې ایران اټومي بم جوړوي بیا ساسري د ایران پر اټومي پروګرام د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو ضرب الاجل غځول سوی او ټاکل سوی د روانې میلادي میاشتې پر 1 ورکړل سوی مهلت پای ته ورسیږي. راپورونه وایي په دغو مذاکرو کې د اختلاف اساسي ټکی د ایران پوځي اډو او اټومي تاسیساتو ته د اټومي مفتشانو د لاسرسي موضوع ده. د ایران مرکچن او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي جمع جرمني هڅه کوي پر یوه داسې موافقه سلاسي چې په مرسته یې د ایران د اټومي پروګرام په باب د نړۍ اندېښنه کمه سي. د دې موافقې له مخې باید ایران خپل اټومي فعالیتونه ودروي په بدل کې به پر دغه هیواد لګېدلي بندیزونه لرې سي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د پښې د ماتېدو له کبله د امریکا د باستن په یو روغتون کې بستر و د جمعې په ورځ له روغتونه د رخصتېدو پر مهال وویل تر دې وروسته به د ایران په باب په خبرو کې په مستقیم ډول بشپړ دخیل وي او د ضرب العجل تر پای ته رسېدو مخکې به له امریکا بهر سفر کوي. ده زیاته کړه زموږ ټیم په ویانا کې دی او د دې موافقې پر جزئیاتو په سختۍ سره کار کوي. دوی وویل چې دا یو ستونزمن کار دی. د امریکا متحده ایالات، اسرائیل او نور دولتونه بیره لري چې ایران په پټه د اټومي بم د جوړولو هڅه کوي، خو ایران وایي اټومي پروګرام یې یوازې سوله ییز اهداف لري.
سالم محمد صالح چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو کده منو ودونکو، د کینیډا نېشنل پوسټ ورځپاڼه د یو امریکایي چارواکي په حواله لیکي چې په پاکستان کې بندي شو کینیډایي کسانو په خوندي توګه د راخوشي کولو لپاره هڅې د مختلفو وجوهاتو له وجې کمزوري پاتې شوې دي. امریکایي چارواکي جیسن امرین د تیر زیارت په ورځ د امریکا سینټ غونډې ته ویلي دوی دغه کسانو د خوندي راخوشي کولو لپاره ډېرې هڅې وکړې خو پکې بریالي نه شول. د مقالې نورې برخې درته انیس اجمل وړاندې کوي.
د کینیډا نېشنل پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا د خاص ځواکونو یو لوړ پوړي مشر جیسن امرین ویلي په پاکستان کې د دوو بندي شوو کینیډایي کسانو په خوندي توګه د راخوشي کولو لپاره هڅې ځکه کمزوري پاتې شوې چې د دې بندي شوو کسانو د خوشي کولو په معامله امریکایي حکومت یو خل نه و او د بیوروکراټانو ترمنځ د نظر د اختلاف سربیره د امریکایي پوځ او حکومتي ادارو ترمنځ په همکارۍ کې کمی و. مقاله کې جیسن امرین ته د امریکایي پوځ لخوا په 2013 کال کې د پوځي بوئ برګدال د خوشي کولو لپاره د لارو چارو لټولو دنده ورکړل شوه. امریکایي پوځي بوئ برګدال په 2009 کال کې طالبانو په افغانستان کې تختولی و. جیسن امرین د زیارت پر ځای د امریکا سینټ غونډې ته وویل چې د خپلو هڅو پر مهال یې د ټورنټو سره تعلق لرونکي کولن ردرفورډ، د امریکایي وګړي کیتلن کولمن او د هغې کینیډایي خاوند، د اوټاوا سره تعلق لرونکي جوشوا بویل او امریکایي وګړي ویرن وینسټن په اړه تفصیلات راغونډ کړي وو. 38 کلن کولمن او 30 کلن بویل په 2012 کال کې په افغانستان کې تختول شوي وو چې د کیت پر مهال پکې د کولمن لور هم پیدا شوې وه. دغسې 26 کلن ردرفورډ په 2012 کال کې په افغانستان کې د سفر پر مهال لادرکه شوي وو. امریکایي قراردادي وینسټن په 2012 کال کې په پاکستان کې طالبانو تختولی وو او بیا هم په پاکستان کې د دې کال په جنوري میاشت کې په غلطۍ سره په ډرون برید کې وژل شو. مقاله لیکي بوئ برګدال بیا په 2014 کال کې د ګوانتنامو بے زندان د پنځه قیدي طالبانو په بدل کې خوشې کړل شو. نېشنل پوسټ لیکي د جیسن امرین ثبوتونه هغه لومړی نښې دي چې کېدی شي بویل او ردرفورډ له افغانستان څخه پاکستان ته منتقل کړل شوي وي. نوموړي د زیارت پر ځای د امریکا حکومتي چارواکو ته وویل چې ویرن وینسټن مړ شوی دی او کولن ردرفورډ، جوشوا بویل، کیتلان کولمن او د هغې لور تر اوسه په پاکستان کې بندي دي. امرین وایي د دغو قیدیانو د خوشي کولو او خپل وطن ته د بیرته راوستلو لپاره ډېرې هڅې وکړې او ټول ورکړل شوي وسایل یې وکارول خو پکې ناکامه شو. مقاله کې جیسن امرین ته دنده سپارل شوې وه چې د دې بندي کسانو د راخوشي کولو لپاره لارې چارې ولټوي او د خاصو ځواکونو د بریدونو پر ځای په مذاکراتو پام وکړي. نېشنل پوسټ لیکي جیسن امرین یو پلان تیار کړی و چې ترې څرګندېدل چې په امریکا کې بندي د حاجی بشیر نورسی په بدل کې به ټول قیدیان خوشي کړل شي، خو د مقالې تر مخه دغه پلان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اهمیت ورنه کړ او د بوئ برګدال خوشي کولو ته زیات پام وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي و د بوئ برګدال د خوشي کولو په مخه د اخیری موقع ترلاسه کولو لپاره معاهده
ډیره. انیس اجمل وا چې تاسو د کینیډا د نېشنل پوسټ ورځپاڼې یوې مقالې مهمې برخې وړاندې کړو. که د مړوندونکو سلام پښتونخوا خبرونه تاسو غوږی د زرولي افغان په غو کې دا یو سندره اورو او بیا د رپورټونو په لور لاړ شو.
خاریگی محبت پرنگ رنگین دے خیستہ خاریگی گلدرام بل چام بل خیستہ دو گلاب گل دے رازا پخ دے تو کر تو کر دے یارانے پنو یا لارا مو مازل دے رازا پخ دے تو کر تو کر دے رازا پخ دے تو کر تو کر دے سارا سن کے چھ والا اسمائل منگل دے رازا پخ دے تو کر تو کر دے یارا نے پنو یا لارا مو مزل دے رازا پخ دے تو کر تو کر دے رازا پخ دے تو کر تو کر دے
قدرمن اردو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسې غوږی او تاسې بوزم د افغانستان پلازمینه کابل ته لږونو افغان ماشومان د خپل حقوقو او د خوندیتوب په خاطر په کابل کې مظاهره وکړه او ویل چې د بد وضعیت له وجې ورسخه تعلیم پاتې او په مزدوري لګیا دي دوی چې ډیرې د سړک د غاړي کوچنی ماشومان وو له حکومت غوښتنه کوله چې حقوقونه خوندي او د زده کړو زمينه ورته برابر کړي نور تفصيل له کابل د مشال اړیو خبريال یوسف خان زدران پر رپورټ کې وو
دا ځل ماشومان د لویانو په څیر د خپلو حقونو د خوندیتوب په خاطر د کابل سړکونو ته راوتي وو خو د دوی غوښتنې د لویانو په څیر لوی نه بلکې زده کړه او د ښه ژوند شرایط وو د دې مظاهره کوونکو چې یوه زیاته برخه یې کارګر ماشومان وویل د نورو حقونو د پوره کولو تر څنګ یې تعلیم لوی ارمان دی چې د غریبۍ له امله ترې پاتې او ورته ځورېږي
نوم مې جمشید دا زه غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم خو پلار مې بېکاره ګرځي موږ غواړو سو تعلیم تربیات خو پلار مې کار روزګار ته ګرځي اوس کار نه پیدا کیږي
کارګر او ځینې بېوزله افغان ماشومان د جون د 12 میت ماشومانو په وړاندې د درنو کارونو د مخنیوي د نړیوالو ورځې د نمانځلو په هدف سړکونو ته راوتلي وو دا ورځ د 2002 میلادي کال رئیس د ملګرو ملتونو لخوا نمانځل کیږي او د دغې سازمان د کنوانسیون له مخې د ماشومانو اقتصادي استثمار او په دوی د کارونو کول منع دي خو افغانستان او د نړۍ ګڼ نور هیوادونه نه دي توانېدلي چې دا ماده مراعت او په بشپړه توګه له کاره د ماشومانو لاسونه لنډ کړي د ګران آغا په نوم افغان ماشوم ازادي راډیو ته وویل په کور کې یې اقتصادي حالت ښه نه دی پلار یې بیکاره دی نو د پیسو ګټلو په خاطر یې کار ته مخه کړې ده
نوم مې د ګران آغا د کابل اوسېدونکی موږ غواړو چې تعلیم او تربیه وکړو د کتابچې او قلم دا د سکول جامې موږ ته نشي اخیستلی بېکاره او بېکاري د استاد کاروبار نشته
له دې سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د کارګرو افغان ماشومانو شمیر 2% زیات شوی او اوس دا شمیره نږدې 2 میلیونه کسانو ته رسېدلې ده د دې وزارت مرستیال واصل نور مومن ازادي راډیو ته وویل د افغان ماشومانو د محافظت په خاطر یوه نوې ستراتیژي په پام کې نیولې چې پکې د کارګرو ماشومانو روزنې روغتیا او د دوی کورنۍ ته چې اقتصاد یې ډېر خراب وي ډېره پاملرنه کیږي
که چیرې دوی یتیم ماشومان یا بې سرپرسته وي خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت روزنتونونه یا پروژګار لري د دوی لپاره د ښوونې او روزنې زمینه برابره کړې ده دوی شاملوي هلته او دا نورو ته مثلا د قاچاق نه خلاص شوي د ترافیک نه خلاص شوي کورنۍ سره مدغم شوي دي
د وزارت ورخوا د ماشومانو د حقونو لپاره په لسګونو موسسې هم په افغانستان کې د دې لپاره په کار بوختې دي چې که د دوی وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي خو د دې ټولو هڅو او څرګندونو سره په لویو ښارونو کې ځای ځای ماشومان لیدل کیږي چې ټوله ورځ په منډو خواریو او نارو تیروي تر څو د کورنۍ لپاره د یوه وخت د ډوډۍ غم وخوري ارواپوهان وایي دا چې د سړک د غاړې ډېر دا ماشومان تر پوښښ لاندې نه دي دوی ځورېږي او له کمکي عمره د رنګارنګ رواني او نورو ناروغیو سره مخ وي
کله مونږ تاسو مشال لري خبرونه ته وګورئ په کابل کې د ماشومانو د مظاهرې حال تاسو واوریدلو. د افغانستان په اړه یو بل رپورټ هم لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هوایي ځواکونو په برخه کې بنسټیزې ستونزې تقریبا هوارې شوې دي. د دې وزارت یو شمیر مسؤلینو د خالی په ورځ خبرلارنه ته وویل چې د هوایي ځواکونو په برخه کې د ټولو ستونزو د هوارولو لپاره هلې ځلې روانې دي. نور حال له کابله د ابراهیم صافی په رپورټ کې ورو.
سره له دې چې د افغان هوایي ځواکونو د والتیا په اړه تل اندېښنې مطرح کیږي، خو دفاع وزارت وایي چې په دې برخه کې 90% ستونزې حل شوې دي. د دفاع وزارت د هوایي ځواکونو په چارو کې د لوی درستیز مرستیال محمد دوران د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې ناستې پر مهال خبریالان ته وویل چې د روان کال تر پیله یې د هوایي ځواکونو په برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودې. ښاغلي دوران زیاته کړه چې له دې لاسته راوړنو سره سره په ځینو برخو کې لکه د محاربې او د بشري قواوو د ګمارنې په برخه کې لا هم له ستونزو سره مخامخ دي.
فکر کوم د هوایي ځواکونو بنسټیزې ستونزې تر 90% ډېرې حل شوې دي. هغه تجهیزات او الوتکې چې زموږ هوایي ځواکونه یې په لاس کې لري د پلان له مخې په ټولو برخو کې تطبیق شوي دي. د نږدې ملاتړ په برخه کې پر اختیا هم ستونزې شته، خو په دې برخه کې اوس د حل لارې شخصا ولسمشر تر کنټرول لاندې نیولې دي.
دی وایي اوس افغان هوایي ځواکونه یوازې په افغانستان کې نه، بلکې په امریکا متحده عربي اماراتو، هند، ایټالیا او یو شمیر نورو هیوادونو کې په زده کړو بوخت دي. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر وایي چې په وروستیو کې افغان هوایي ځواکونو د ناټو له همکارۍ پرته په خپلو عملیاتو کې ښه وړتیا ښودلې او وضعیت یې د پخوا په پرتله ښه شوی دی.
مشال اړیکو تاسې غوږ یې کدمړ ودونکو په پېښور کې د میسود قام د مشرانو یو غونډه کې د میسود ویلفیر اسوسیشن په نامه د خیر ښېګړې یو تنظیم جوړ کړل شوی دی. د دې تنظیم د جوړولو هدف څه دی؟ تفصیل یې له پېښوره د مشال اړیکو خبریال زلان یوسفزی په رپورټ کې ورو.
پېښور کې د مسعود ویلفیر اسوسیشن یا د مسعود قام د خیر ښېګړې د تنظیم د پرانستې د دستورې په موقع د یاد تنظیم چیرمین ریټایرډ اډیشنل آی جی پولیس رحمت خان مسعود مشال ریډیو ته وویل چې د تنظیم هدف د نامنې ځپلې مسعود قام ستونزې هوارول دي او خاص هدف یې د تعلیم په میدان کې مسعود قام د نړۍ سره برابرول دي.
2004 کې یو مایګریشن وشو، بیا په 2006 کې وشو، بیا په 2008 کې وشو. موږ داسې کوم معاشرت کوم ته کلچر وایو ټریډیشن وایو آ خراب شو، خو تر هغو نه بره غوروره خبره د موږ تعلیم او علم ډېر متاثر شوی دی. موږ دا وایو چې د هر معاشرې تعلیم و علم سے خراب شی تباہ شی نو ہم واسا تباہ شو موږ دا کوشش دې دا د علم لپاره دې.
د مسعود ویلفیر اسوسیشن جنرال سیکرټری ډاکټر نورخان مسعود وایي چې د خپل قام د بچو د تعلیم لپاره به هم د مسعود قام لمالدارو خلکو چندې راغونډوي او که ضرورت شي نو له حکومت څخه به هم مرسته غواړي.
د سکولم جوړو مو چې کم سکول زمون په علاقې کې کم سکول دي هغه به موږ آباد او زمون په ټانګ په دی خان کې کم سکول دي زام په سکول زمون غټ سکول دي. د مسعود هغه به موږ سنتن کو هغه چې کم شتمن خلک دي زمون د مسعود د هغه نه موږ پیسې راوالو هغه ولنټیر لپاره کوي. زمون په علاقه کې کم غریب خلک دي چې هغه د پیسو د وجه نه هغه سبق نشي حاصلولی هغه به موږ سپورټ کوو.
د اختر په نوم د یاد تنظیم یو ځوان غړي مشال رډیو ته وویل چې ځوانانو ته د تعلیم اسانتیا ورکولو سره د دوی د سیمو ټولې ستونزې هوارې دي شي.
دنیا څنګه ترقی کوي او زموږ خپل علاقه چې دا کنه د کم له داسې ځکه کمپیر کم نو ماته به ډېر افسوس کېدلې. نو اوس څنګه مونږ راغون شوی یو مسعود ویلفیر اسوسیشن جوړ شوی دی. دی مونږ ته یو دا امید راکړی دی چې دغه کمپلیټ دی دغه مونږ سکالرشپ ورکاو او دغه مونږ چې څوبره مونږ سپورټ کولو شو دغه مونږ هغه غریبی که امیر خو چې ټیلنټ دی کنه نو هغه به مونږ خپل یو مقام ته رسو ان شاء الله.
د 2009 کال اکتوبر په میاشت کې په جنوبی وزیرستان کې د راه نجات په نوم فوجي اپریشن لوجي بیکوره شوی خلکو کې ځنی خلک خپل سیمو ته واپس شوی دي، خو زیاتره لا اوس هم د بیکوره جوان تیروی. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
کډمار ودونکو د بلوچستان په کوټه ښار کې له تیرو دوه اونو راهیسې د حکومت لخوا د موټرسایکل په غبرګ سپرلۍ بندیز روان دی چې له کبله یې عام ولس شکایت کوي. نور تفصیل د نیاز مساخل پر رپورټ کې.
د کوټي اوسیدونکي اسمت خان په خبره د حکومت لړخه په بیا بیا د موټرسایکل پر غبرګ سپرلۍ بندیز به هیڅ ګټه نه ولري.
دوه کسان ډبل سواری کښېني او بدغ باندې بس امن راشي کنه یا بدغ باندې بالکل امن نشي راتله. ولې چې د ګورنمنټ دغه وایي چې ګورنمنټ پابندي سټپ په واخلي سخت سټپ. ګورنمنټ وایي چې دا شی به نه کیږي بیا دلته د پټاخې څوک نشي پټاولی، اور که چیرې د ګورنمنټ والا په دغ باندې هیڅ اکشن نه اخلي، یعنی دی یو قسمې موقع ورکوي ځان پرواچي او دی موقع ورکسي ګورې ته ګورې دا تا ته هر شی خلاص دی، نو هغه الرېډي بیا که دوه کسان سوارک شي نه که یو کښېنې لس کښېنې هغه هر رنګ هغه کولی شي.
یو بل ځای اوسېدونکی محمد عمر هم په دغه اړه سداسي نظر لري
چې دی خپله حکومت را ولاړ سي باید چې دا کم خلک غلط کارونه کوي دا خلک ونیسي او دا نه کېږي چې باید دی ډبل سواري باندې پابندي وکړي دا جرم به ختم سي په دې باندې نه ختمېږي باید چې دی لاس ور واچي. اصل دا خبره
خو د میرویس په نامه د غزوان بیا سبیل نظر لري، د ده په خبره د حکومت پر دا قسمه ګامونو باید خلک د حکومت ملاتړ وکړي.
مسئله حل دا دی کرایم ختمونګ اخو ګورمنټ پې ختمي او عوام ورسره بیا ختمېږي داسې نه ختمېږي.
خو دغه بل کس محمد عالم بیا وایي
امن چې دی په ډبل سواری نه راځي، امن چې دی نه په ډبل سواری بندېدو دی نه په خلاصېدو دی، حکومت دې دا وایي چې ورور خپل ډیوټیانې دې سمې ورکوي خپل خلک دې سم پر ډیوټي سمې ډیوټي ورکوي بیا به امن راځي، په ډبل سواری او په شپل سواری باندې امن نه راځي.
د بلوچستان حکومت د کورونو چارو محکمې لخوا روان اونۍ په کوټه کې د موټرسایکل پر غبرګ سپرلي له بندې سره سره د نرګاډو پر مخ پټولو او مول وهلو هم د یوې اونۍ لپاره بندیز لګېدلی دی. یو کس هیبت خان په دغه اړه وایي
یا دا خلته خبر ده نکاح باندې یو اسم نه نشي درېدلی، شر څو کار کوي بی نکاح به بغیر هم کولی شي په نکاح کې هم کولی شي، نکاح بس خالي او فلمه ده. نکاح خدا نه دي مثال زه اوس نکاح زما اچول زه سټوډنټ یم اوس ما نکاح به اچول د ما د جسټ پارټیکلز د وجه ځینې یا د ایر پولوشن له وجه ما اچول دی، یا زه داسې یو زه بیماري لرم له الرجي بیماري لرم دغه له وجه زه اچوم، لا یو لمر دی دغه له وجه دا خو نه دی دغه به خودکش متکش کوم نه دا کوم، دا غلط خبر.
یاد دوی بلوچستان حکومت د کورونا چارو محکمې لخوا روانه اونۍ په کوټه کې د موټرسایکل پر غبرګ سپرلي او د نرګاډو په صادر یا مول وهلو مخ پټولو باندې د یوې اونۍ لپاره بندیز لګېدلی دی.
هم د نیاز موسی خیل رپورټ سره د سلام پښتونخوا اخري شیبو ته راورسېدلو. د خبرونې په اخر کې درته د کرن خان دا سندره دراورو. خو د مشال اډو خبرونې به دوام لري.
برخه تنهایی ده تنهایی ده او باران هونده باران هونده او باران هونده باران هونده دی وطن کی هر سشت دے خو بست من قات سالی دا او باران ہم دے جانا نستا تصویر تا گورم غریو نی ولے یما جانا نستا تصویر تا گورم غریو نی ولے یما پسڑمی سم ساڈو بی دا ساڈو نی دا او باران ہم دے باران ہم بابا یادو دخترش پوچی بچو بمی بابا.